так, رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن شنبه ده د ډیر لسو او نیو کال د دلوی د میشتي او وشتمه ده چې د 2009 سم کال د فبروري د میشتي شپاره سم کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لندېسته
په خوانی جمهور رئیس احمد کرزی وایي د طالبانو سره سوله دی په سیمه ایز سیالۍ نه بدلیږي د سعودي ولیعهد پاکستان کې د طالبانو د اسادو سره ګوري او د پاکستان د بلوچستان په علاقې کې د پاکستان دوه ملیشیا عسكر وژل شوی
تر نوریدم کو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم لرو چې د افغانستان څخه د امریکایي قواوو د استلو په حق لري
همیشه بحث تغییر او تبدیل
د پوزیانو د تغییر او تبدیل کموالی او زیاتوالی بحث مطرحو
ترنوریدونکو د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو څخه ورسته به خبرونه واوري خو اوس به زیبا خادم او اشرف الله رحیمزوی تاسو ته خبرونه ووایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولن خبرونه واوري د افغانستان مخکنی جمهور رئیس احمد کرزی د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پاکستان د رول په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دی چې د طالبانو سره خبرې باید د سیمې د قدرتونو په سیالۍ او په افغانستان په نفوذ لرلو بدل نشي ښاغلی کرزی وویل له مخکنی مهالویش پرته په اسلام آباد کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات دا خطر لري چې افغانستان سیمه ایزې سیالۍ ته ورټیل وهل شي دی پی خبري ایجنسی سره په مرکې کې خاغلی کرزی په اندېښنې وویل چې موږ نه غواړو د سولې دغه پروسه د سیالو ځواکونو لخوا په افغانستان باندې د نفوذ لرلو په خاطر یرغمل شي
جنرال جوزف وټل د امریکایي قواو قومندان وایي چې ممکن له زرو نه زیات امریکایي عسكر د افغانستان نه وایستل شي جنرال جوزف وټل د جمعې په ورځ د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په افغانستان کې د 1300 امریکایي عسکرو د کمولو اقدام د سولې د روانو خبرو سره اړه نه لري جنرال جوزف وټل هله سرګند کړی چې د سولې په خبرو کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمیدو د پریکړې نه مخکې لزرو زیات امریکایي عسكر د افغانستان نه وایستل شي
د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې ټاکل شوی سبا پاکستان ته سفر وکړي د پاکستانی چارواکو ترڅنګ د افغانستان د طالبانو د استادو سره هم وګوري د پاکستان یوې حکومتي سرچینې د رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی چې د لیدنه کتنه په افغانستان کې د رواني ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه د پیل شوو هڅو یو برخه ده دغه چارواکو ویلي دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول ترسره کړی دی چې په دې وروستیو کې دغه هڅې نورې هم پراخه شوې دي محمد بن سلمان سبا په یو لوړ مسایلو د بحث لپاره پاکستان ته ځي د رویټرز ایجنسی دوه پاکستانی چارواکو په حوالې ویلي دی چې ښاغلی سلمان به د فبروري د میاشتې پر 13 په اسلام آباد کې د طالبانو د استادو سره وګوري خو د سعودي او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په اسلام آباد کې د سعودي د ولیعهد او طالبانو د ملاقات په اړه څه نه دی ویلي
د پاکستان د بلوچستان د ولایت په لور لایي کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې دوه ملیشا عسكر وژل شوي او یو لاروی ټپي شوی دی پولیس ویلی دی دا پیخه د لورلای د خار د جو په سړک وشوه د ملیشا قوا او عسکرو چې ملکی جامع یا غوستوي سودا کوله چې ناسا په موټر سایکل سپاره ورورسیدل او دزی وکړي دوه عسکر زې په زمړ شول یو لاروی زخمی شو پولیسو پلټنې پیل کړې دي د تحریک طالبان پاکستان شخص محمد خراسانی د پیخي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی
ایران خبرداري ورکړې ده چې پاکستان به په خپل خاور کې وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو په خاطر غټ قیمت ادا کړي د ایران د سپاه انقلاب ځواکونو قومندان جنرال محمد علي جعفري د پاکستان په امنیتي ځواکونو او پاوز تور ولګاوه چې د ایران د انقلاب ضد ځواکونو ته یې پناه ورکړې ده جنرال جعفري زیاته کړه چې پاکستان به د عمل په جواب کې غټ قیمت ادا کړي ایران چې اکثریت وسیدونکي شیعه‌ګان دي د پخواره هیڅ شکایت کوي چې وسلوال په پاکستان کې د پټېدو خوندي مرکزونه لري او د هماغو ځایونو نه په ایران د بریدونو بندوبست کوي
د ایران د سپای انقلاب قوا او قماندان خبرداري ورکړی دی چې د هغه برید په جواب کې به د سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو په خلاف سخت ځوابي اقدام وکړي چې او بشتیرانی عسكر پکې وژل شول. د دې خبر تفصیل تاج امینیار ولولي.
د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو قماندان تورن جنرال علي جعفري پرته لدی چې کوم شواهد یا ثبوت وړاندې کړي یې د آی وکړله چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د چهارشنبې د ورځې برید د اسرائیل او امریکا په امر کړی دی. په برید کې 28 ایراني عسکر ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. ښاغلی جعفري په خپلو خبرو کې وویل چې بدون د کوم شک نه به د دې برید په ځواب کې جدي عکس العمل وښیي. بلوز بیلتون غوښتونکو ادعا کړې چې برید هغوی کړی. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د هند د پوځ یو متقاعد جنرال وایي په پاکستان د برید کولو په حق له دې د احتیاط نه کار واخیستل شي. هندي چارواکي په دې غور کوي چې په کشمیر کې په هندي عسکرو برید ته سخت ځواب ورکړي. دغه متقاعد پوځي ډګر جنرال ډي اس هوډا نن د شنبې په ورځ وویل چې د پاکستان په خلاف محدود نظامي برید ډیر احتمال لري چې وشي، خو هیله یې وښوده چې په شخړې کې ټولې ښکېلې ډلې دې د احتیاط نه کار واخلي او په خپلو پرېکړو دې د سره غور وکړي. د هند همدې پوځي په 2018 کال کې په پاکستان د نظامي برید چارې تنظیم کړې وې. په هندي کشمیر کې وسلوالو د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر د ملشه ځواکونو د موټر سره وجنګاوه. 140 عسکر یې ووژل، شاوخوا لسګونه نور یې ټپي کړل. دا د کشمیر په تاریخ کې په هندي عسکرو تر ټولو خونړی برید و.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په نایجیریا کې د جمهوری ریاست انتخابات د یوې هفتې د پاره ځنډیدلې دي. د نایجیریا د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ویلي دي چې د کامیابو انتخاباتو د پاره یو سخته فیصله کړې ده. محلي مطبوعاتو ویلي دي چې انتخاباتي مواد د هیواد ټولو ولایتونو ته نه دي رسیدلي. د نایجیریا انتخاباتو ته د هغه هیواد اوسنی جمهور رئیس محمد بخاري، د جمهور رئیس یو پخوانی مرستیال او ځینې نور کاندیدان ولاړ دي.
او وروستۍ خبر دا چې د تایلند، امریکا او جنوبي کوریا سمندري ځواکونو نن د تایلند په یوې پوځي قرارګاه کې تمرینات پیل کړل. د دغو تمریناتو هدف د پوځیانو ترمنځ د اړیکو زیاتېدل او د هغوی د مهارتونو لوړول ښودل شوي دي. تمریناتو ته د کوبرا سره زر نوم ورکړ شوی دی. دغه مانورې هر کال په تایلند کې د 29 آسیایي او غیر آسیایي هیوادونو د پوځیانو په حضور ترسره کیږي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوریدل.
د امریکا غاغ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غاغ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونو مود امریکا غاغ آشنا رادیو ته اوریدل پامکړی رپورټ. امریکا وایي چې له افغانستان څخه به څه باندې زر پوځیان راوباسي، خو دا بهیر د سولې له روانو مذاکراتو سره تړاو نه لري. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي که سوله راسي په هیواد کې د بهرنیو قواوو د پاتې کېدو اړتیا نشته. دارنګه یوې امریکایي رسنۍ خبر ورکړی چې د بهرنیو چارو په وزارت په کابل کې د امریکا د سفارت مامورین کموي. نور جزئیات زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې ممکن له افغانستان څخه تر زور زیات پوځیان وباسي، افغان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو له وتلو سره به له افغان ځواکونو سره د امریکا همکاري دوام ولري. د امریکا د مرکزي قمانداني قمندان جنرال جوزف وټل ریټرز اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول د دغه هیواد د سولې په اړه د روانو حد سره تړاو نه لري.
د پوځیانو د تغییر او تبدیل کموالی او زیاتوالی بحث مطرح و، خو دا ښکاره ده چې کله په دې هیواد کې واقعي سوله راشي دلته به د بهرنیو او نړیوالو ځواکونو اړتیا نه وي. له همدې امله ویلی شو چې دا له سولې سره تړلې او دا هم ویلی شو چې نه ده.
نظامی شنونکي وایي چې د امریکا لخوا له افغانستان څخه د پوځیانو د وستلو اعلان افغان حکومت او طالبانو ته یو اختار دی تر څو دواړه اړخونه د سولې لپاره هڅې زیاتې کړي. د دوی په خبره امریکا نور دې پایلې ته رسیدلې چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي.
دا خو ټول مانا د دې د شکست لري. په نظامی لحاظ باندې د شکست دی لپاره دې دغه شکست خپل جبران کړي. دوی نه عجله کوي، نه دې دغه اختارونه ورکوي، دوی دی هغه لار ونیسی چې د افغانستان کې سوله شرافت پندانه او دایم سوله راسی. هغه په دې معنا چې مجبور دی که پاکستان مجبور دی که هغه نور مملکتونه چې لاس وي چې طالبان دې ته حاضر کړه چې د افغان دولت سره مخامخ وغږېږي او هیڅوک پکې نه وي.
په ورته وخت کې د امریکا ملي راډیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپل سفارت د کارکوونکو شمیر کموي. که څه هم یاد سفارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیاسي شنونکي وایي چې د امریکا سفارت دلته د اړتیا له مخې پراخ شوی و.
د متحده ایالاتونو سفارت نه یوازې ډیپلوماتیکې اړیکې یا هغه ډیپلوماسي سیاست چې دی په افغانستان کې د سیمې د پاره له دې سفارت پر مخ بوي، بلکې په ډیری مواردو کې په نظامي مواردو کې هم له همدې ځایه کارونه کېدله، د همدې ځایه ډول رهبری کېدله. نو وشه افغان امنیتي ځواکونه هم په پښو ولاړ دي، ترڅنګ نړیوال ځواکونه د روزلو د پاره دلته دي. نو زه فکر نه کوم چې د متحده ایالاتونو د سفارت هغه پراخ یا ډیر لوی تشکیل چې وایي هغه ته اړتیا وي، دا هم په هغه اساس باندې کېږي چې اړتیا نشته ورته.
په افغانستان کې دا مهال 14,000 امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې، مشورې او هوایي ملاتړ په ماموریت بوخت دي. دوی اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو لیږل سوي لیک کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د یو موثر شمیر د پاتې کېدو او د دغه ځواکونو د لګښتونو د کمېدو وړاندیز کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15.
د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرانو د ګمارن لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو بهیر نن رسمان پیل شو. په دې باره کې به راپورټ وروسته واوري، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د جرمني رول ډیر مؤثر دی. په همدې وخت کې د ولسي جرګې ادارې هیئت وایي د جرمني په کوربتوب د سولې په غونډه کې باید ټول اړخونه د خپل سي چې مطلوبه نتیجه ځینې واخیستل سي. د کابل څخه د امریکا ژغ او بخشي د کابل څخه د آزادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه راپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې له چمتووالي سره هم مهال وایي چې جرمني کولای سي په دغه برخه کې مهم نقش ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون وایي چې جرمني په 2001 میلادي کال کې د بوند غونډې په جوړولو سره د موقت ادارې په رامنځته کولو کې مهم رول ادا کړ او دا ځل به په یاد هیواد کې د سولې غونډې ښې پایلې ولري. ښاغلی اوچقون د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر آلمان بخواید در مورد
که جرمنی وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربتو بوکړي، فکر کوم ډیر به ګټور تمام سي، خو په دې شرط چې د افغان حکومت له لوري وي، ځکه افغان حکومت د خلکو د ارادو ممثل دی. تازه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان بین الافغانی خبرو ته اړتیا لري او دغه هیواد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. شپیکل مجلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان په نقل قول راپور ورکړی چې جرمنی د افغان حکومت د یو لوی متحد په توګه د دغه هیواد د حکومت او د طالبانو د غوښتنو پر بنسټ غواړي د افغانستان د سولې د غونډې کوربتو بوکړي. جرمنی داسې مهال د سولې غونډې ته د چمتووالي په اړه خبره کوي چې ټاکل سوې د طالبانو یو پلاوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري. خو کابل چاپ یو صبر سپانه د طالبانو د سرچینو په نقل راپور ورکړی چې د طالبانو د نظامی کمیسون ډیری مسولین له دغه موضوع سره مخالف دي چې طالبان د پاکستان په فشار دغه مذاکرات کوي. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د جرمني په کوربتوب د سولې غونډه د نورو هیوادونو د غونډو په پرتله ښې پایلې ولري، خو نوموړی وایي مشروط په دې چې ټولې ښکېلې خواوې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې غونډې لپاره د جرمني کوربتوب د افغانانو او د سولې بهیر لپاره ګټور وي، خو اساسي ټکی دا دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې یعنې حکومت او وسلوال طالبان سره مخامخ خبرو ته کښېني او د افغانانو په رهبري او مدیریت خبرې ترسره سي، نه دا چې یو خوا وغوښتل سي او بله خوا هېڅ خبره نه وي.
همه اطراف دعوت بکنه.
دا سرګندونه داسې محل کیږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد تازه د افغان سولې په اړه سفرونه له اروپا او د سیمې له هیوادونو پیل کړي او د مونیخ د امنیتي غونډې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ملاقات کړی. تاکل سوی چې ښاغلی خلیلزاد به په راتلونکو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو له پلاوي سره په قطر کې وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرانو د ګمارنې لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو بهیر نن رسمان پیل سو. د افغانستان د جمهوری ریاست له ګوندونو او د انتخاباتو له څار بنسټونو څخه غوښتي چې په یوه اونۍ کې په شرایطو برابر کسان حکومت ته معرفي کړي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون په اساس ټاکل شوی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې له عدلیه وزارت سره سب شوی ګوندونه چې شمیر یې 2 تر رسیږي او د انتخاباتو د سار بنسټونه یو یو کاندید د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو د څوکیو لپاره معرفي کړي. د افغانستان جمهوری ریاست له ګوندونو او د انتخاباتو له سار بنسټونو څخه غوښتي چې ژر تر ژره په شرایطو برابر خپل د پام وړ کاندیدان افغان حکومت ته معرفي کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ وویل
روان د معرفي کاندیدان برای
کمیسیونهای انتخاباتو کمیسیونونو لپاره او د دواړو کمیسیونونو د دارالانشاګانو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو بهیر لنن څخه د 2 ورځو لپاره پیل شوی دی. د انتخاباتو د نوي قانون په اساس په عدلی وزارت کې راجستر شوی ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه کولای شي چې خپل کاندیدان معرفي کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمشنرانو د موندلو د پروسه ورسته له هغه پیل شوه چې د انتخاباتو په قانون کې د ورسته او تعدیلاتو په اساس د دواړو کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول او د چارو د سمبالولو مسولیت یې دغه کمیسیونونو د دارالانشاګانو رئیسانو ته وسپارل شول. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون 8 او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 غړي لري. دغه کمیسیونونو د غړو له ګوښه کېدو ورسته دوی د افغانستان د لوی سرنوالۍ لخوا ممنوع الخروج شوي او ور باندې د لګیدلو تورونو په اړه د سیډونو امر شوی دی. د حکومت د اقدام د زینو نورو انتخاباتي ډلو له توندغبرګون سره مخ شوی دی. د حنیف اتمر په انتخاباتي ډله کې د نوموړي دویم مرستیال محمد محقق د شنبې په ورځ د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د شورا په یوې غونډه کې وویل چې ښاغلی غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو په ګوښه کولو سره غواړي چې د جمهوریت ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. هغه وویل کله چې د انتخاباتو او شکایتونو کمیسیونونو غړي ګوښه شول په هماغه ورځ ټول سرنوالۍ ته معرفي شول. دا یو ډول بیړه چې لیدل کیږي داسې احساسیږي چې په انتخاباتو کې هم غواړي مداخله وکړي ځکه چې دا 300 ولایتونو د ولسی جرګې نتایج اعلان شوي. د کابل انتخابات خو مغشوش دي، په غزنی کې شوي نه دي، خو 14 نور ولایتونه پاتې دي چې د اکثرو نتایج نهایي شوي دي. خو کله چې دا ځنډول کیږي معنا یې دا ده چې جمهور رئیس غواړي پکې مداخله وکړي. ځینې ولایتونه یې ګواښلي دي چې باید خپل نتایج بدل کړي. ښاغلی محقق د غراز ادعا وکړه چې جمهور رئیس غنی د قانون په خلاف له حکومتي امکاناتو څخه استفاده کوي او غواړي چې د ځان په ګټه کمپاین وکړي. د جمهور رئیس سلاکار فاضل فضلي دغه سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د ښاغلی محقق ګوند او د هغه انتخاباتي ډلې د انتخاباتو په نوي قانون کې د تعدیلاتو مساوبه لاسلیک کړي او د غراز د دواړو کمیسیونونو د کمشنرانو د ګوښه کولو مشوره یې هم ورکړي ده. ښاغلی فضلي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې محمد محقق په دې حساس تاریخي پړاو کې خلکو ته له دروغ ویلو څخه ډډه وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت د شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو او د دارالانشاګانو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو د شرایطو په اړه د 22 ګوندونو استازو ته لازم معلومات ورکړي دي. د افغانستان د حکومت د رسنیو له مرکز څخه په یو خبر شوی بیان کې راغلي چې جمهوری ریاست د ګوندونو استازو ته هغه معلوماتي کسوړي ورکړي چې په کې د ټاکنیزو کمیسیونونو او د دغو کمیسیونونو د دارالانشاګانو د ریاستونو غړیتوب ته د کاندیدای شرایط په کې روښانه شوي دي. ټاکل شوی ده چې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شي او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په ګډون 13 کاندیدانو دغه انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس د مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې د اخیستلو په هدف بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ډونالد ټرمپ دغه اقدام د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د نظر اختلاف زیات کړی دی. دیموکراتانو د جمهور رئیس فیصله غیر قانوني بللې ده. د دې خبر تفصیل به سمیع الله جلالزی تسته ولولي.
جمهور رئیس ټرمپ کولای شوای د 2019 کال د بودیجې پر سر رامنځته شوی لانجه پای ته ورسوي، خو نوموړي د دیوال د جوړېدو لپاره د ملي بیړني حالت په اعلانولو سره تر هغه لاستر جنجال ته لار پرانستله.
دا یو لوی کار دی چې باید وی کړو، ځکه موږ د نشئی توکو بانډونو او د داسې کسانو له راتګ سره مخ یو چې د منلو وړ نه دي.
خو د جمهور رئیس ټرمپ د ګوند د ځینو غړو په ګډون یو شمیر له دې منطق سره موافق نه دي. دوی وای جمهور رئیس له کانګرس څخه په تیریدو د بیړني حالت په اعلان سره له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
اساسا دا باید د کانګرس کار وای، او له هغه څه چې زه ویریږم دا دی چې دا پریکړه کانګرس له خپل کار څخه بې برخې کړي.
په سرحد کې بیړنۍ حالت نه دی، هغه یو بشري مشکل دی، خو جمهور رئیس هڅه کوي چې د امریکا پر خلکو یې د یوې تجارتي معاملې په توګه وپلوري.
خو هم له دواړو ګوندونو څخه جمهور رئیسانو د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره خپل اجرایوي ځواک کارولی دی، خو جمهور رئیس ټرمپ په خپله خوښه د یوې ډېرې اختلافي موضوع د حل لپاره اجرایوي ځواک په ډېر جسورانه ډول عملي کړ.
هغه په دوامداره توګه ادعا کړې چې د کانګرس په وړاندې به له خپل اجرایوي ځواک څخه کار اخلي، او دا د جمهور رئیسانو لخوا له واک څخه د کار اخیستو یوه نادره نمونه ده.
اخوا داسې اندېښنې شته چې د جمهور رئیس پریکړه به یو نوی فرهنګ دود کړي.
تاسو ویلی شئ چې اقلیمي بدلونونه، د مناسبو روغتیایي خدماتو نشتوالی او بیکوري د ملي بیړنیو حالاتو په توګه ګڼل کیږي. دا ټول موارد حتی اقل هغومره د منلو وړ دي چې په جنوب کې د یوه امنیتي دیوال جوړېدل د منلو وړ دي.
جمهور رئیس د بیړني حالت د اعلان پر مهال داسې خبرې وکړې چې ګویا له مکسیکو سره په سرحد کې بشري کړکیج نشته او عاجل اقدام نه غواړي. دا ممکن د هغه دلایل زیانمن کړي.
کولای مو شوای چې دا دیوال په ځنډ سره جوړ کړو، اړتیا نه وه چې دا کار وکړو، خو غواړم چې دا کار ژر وکړم.
کانګرس به هڅه وکړي چې د جمهور رئیس د ملي بیړني حالت د پریکړې مخه ونیسي، خو اوس مهال د جمهور رئیس د ځواک د ویټو لپاره کافی رایی نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د وینزویلا د موقت جمهور رئیس خوان ګوایدو استازي د خپل هیواد ته د مرستو د راټولولو لپاره واشنگتن ډی سي ته راغلي دي. له دوی سره د مالی مرستو ژمنې سوي، خو دا معلومه نه ده چې مرستې به کله او څنګه وینزویلا ته انتقالیږي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د امریکا د لویې وچې د ټولنې غړي په واشنگتن کې راټول شوي دي. 15 غړو هیوادونو د وینزویلا سره د 100 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. لستر تولیدو چې د وینزویلا سره د نړیوالو مرستو همغږي کوونکی دی وایي،
موږ د نړۍ د حکومتونو څخه د مرستې غوښتنه کوو، موږ د هغوی د ډیپلوماتیک ملاتړ څخه مننه کوو، موږ د هغوی د لیکونو څخه مننه کوو، او موږ مننه کوو چې ولسمشر ګوایډو یې په رسمیت وپیژندو، خو موږ د مرستې غوښتنه کوو. دا مرستې به له موږ سره د طبي ضرورتونو په پوره کولو کې مرسته وکړي چې اړتیا ورته لرو.
د 500 څخه ډیرو هیوادونو خوان ګایدو د موقت ولسمشر په توګه پیژندلی، او هغه هڅه کوي چې د خپل هیواد لپاره نورې مرستې راټولې کړي. ګایدو وایي دغه مرستې به د فبروري په 30 نیټه وینزویلا ته ورسیږي. که څه هم ولسمشر نیکولاس مادورو ویلي چې دا امکان نه لري، او هغه د وینزویلا د ستونزو لامل د متحده ایالاتو لخوا پر دوی د اقتصادي بندیزونو لګول بولي.
se hace presión para que en Venezuela no vengan los
دوی د وینزویلا په بانکونو فشار اچوي. همدا بانکونه د خوراکي موادو د خيستو او انتقالولو مسؤلیت لري. سپینې ماڼۍ فشار راوړي چې زمونږ بانکي حساب کار ورنه کړي. هغوی زمونږ میلیارډونه ډالر کنګل کړي دي چې پر هغو پیسو خواړه او درمل اخیستای شو.
د سلو ټونو څخه ډېری بشري مرستې د کولمبیا په کوکوتا پولی ته رسیدلی دي، او معلومه نه ده چې څه وخت به وینزویلا ته ورسیږي. د امریکا د لویې وچې د هیوادونو په ټولنه کې د امریکا سفیر کارلوس انتروجیلو وایي خوان ګایدو خلکو ته د مرستو د رسولو طرحه لري.
Yo creo que el presidente Guaidó ha hecho todo lo posible para
Zabawar lar mchulas mishar gedo har tsawakal che Maduro bashirim rastu mani Maduro de dem rastu de nam manalo la para hech dalil na ladi هغه د واک په ګډی ناستې خود هو خلکو سره د مرستو اجازه نه ورکوي چې لالوګی مري.
په واشنگتن کې ډیپلوماټان په مختلفو ځایونو کې سره غونډ شول او د وینزویلا لپاره د نورو بشري مرستو راټولولو لپاره همغږي شول. د سره صلیب څخه یې وغوښتل چې په غیر جانبدارانه او په خپلواکه توګه د دغو بشري مرستو په ویشلو کې مرسته وکړي.
مونږ په دې برخه کې ښه تجربه لرو. مونږ پوهیږو چې دا خورا پیچلې مسئله ده، مګر مونږ به خپلې هڅې ترسره کړو تر څو د دې بشردوستانه مرستې ویش همغږی کړو.
د متحده ایالاتو حکومت د مادرو د حکومت پر لوړ پورو مقاماتو باندې بندیزونو ته ادامه ورکوي. په دې ونی کې حق کسان هم په بندیزونو کې شامل دي چې په پاوز او د وینزویلا د دولتي تیلو کمپنۍ کې کار کوي. بلخوا بیا مادرو د اسوشیټډ پرس سره په یوه مرکه کې ویلي دي چې که امریکا د وینزویلا په چارو کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي، وینزویلا به بیرته خپل اصلي حالت ته راوګرځي.
که ډونالډ ټرمپ سبا پریکړه وکړي چې د وینزویلا په چارو کې مداخله ونه کړي، نو وینزویلا به وځلیږي. وینزویلا به په چټکۍ بیرته سم حالت راوګرځي. وینزویلا به د سیاسي خبرو اترو له لارې د حل لارې ومومي.
د متحده ایالاتو د چارواکو لخوا د مادرو د سرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودل شوی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، زموږ په بله ماښامنۍ خبري خپرونه کې دا مطالب هم تاسې اوریدلی سئ چې د پکتیکا سیمه ییزو پولیسو له حکومت څخه غوښتي دي چې د وسلو او نورو جنګي تجهیزاتو په اړه اړتیا یې ورپوره کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې څه باندې 50% خلک صحي خدمات ترلاسه کولای سي، او د افغانستان حکومت د غیر دولتي اشخاصو او افرادو څخه دولتي وسایط راټولوي. دا راپورونه به زموږ په بل خبري خبرونه کې واوري، خو اوس په مکرې د خبرونو لندسته.
د افغانستان مخکنی جمهوری سمت کرزی د طالبانو سره په مذاکراتو کې د پاکستان د رول په اړه خبرداری ورکړی دی. اولی دی چې د طالبانو سره خبرې باید د سیمې د قدرتونو په سیالۍ او په افغانستان په نفوذ لرلو بدلې نشي. د رویټرز د خبري ایجنس د رپورټ له مخې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان چې ټاکل شوی سبا پاکستان د سفر کوي، د پاکستان نی چارواکو ترڅنګ د افغان طالبانو د استازو سره هم ګوري. د پاکستان یوې حکومتي سرچینې د رویټرز خبری ایجنس ته ویلي دي چې دا ملاقات په افغانستان کې د روانې ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو په اړه د پیل شوو هڅو یوه برخه ده. جنرال جوزف ووټل د امریکایي قواو قومندان وایي ممکن له زرو زیات امریکایي عسکر د افغانستان نه وایستل شي. د پاکستان د بلوچستان د ولایت په لورلایی کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې دوه ملیشه عسکر وژل شوي دي او یو لاروای ټپي شوی دی. ایران خبرداری ورکړی دی چې پاکستان به په خپل خاوره کې وسلوالو ډلو ته د پناه ورکولو په خاطر غټ قیمت ادا کړي. ایران چې اکثریت اوسیدونکي یې شیعگان دي، د پخوا راهیسې شکایت کوي چې وسلوال په پاکستان کې د پټیدو خوندي مرکزونه لري او د هماغو ځایونو نه په ایران د بریدونو بندوبست کوي. د ایران د سپاه انقلاب ځواکونو قومندان خبرداری ورکړی دی چې د هغه برید په ځواب کې به د سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو په خلاف سخت ځوابي اقدام وکړي چې وویشت ایرانی عسکر پکې ووژل شول. د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قومندان تورن جنرال علي جعفري پرته لدې چې کوم شواهد یا ثبوت وړاندې کړي، ادعا وکړله چې سعودي او عربي متحده اماراتو د چهارشنبې د ورځې برید د اسرائیل او امریکا په امر کړی دی. د هند پوځ یو متقاعد جنرال وایي په پاکستان د برید کولو په حق لدې د احتیاط نه کار واخیستل شي. هندي چارواکي په دې غور کوي چې په کشمیر کې په هندي عسکرو برید ته سخت ځواب ورکړي. په نایجیریا کې د جمهوری ریاست انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. د نایجیریا د انتخاباتو د کمیسیون مشر ویلي دي چې د کامیابو انتخاباتو لپاره یې سخته فیصله کړې ده. او وروستی خبر دا چې د تایلند، امریکا او جنوبي کوریا سمندري ځواکونو نن د تایلند په یوې پوځي قرارګاه کې تمرینات پیل کړل. د دې تمریناتو هدف د پوځیانو ترمنځ د اړیکو زیاتېدل او د هغوی د مهارتونو لوړول ښودل شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. زموږ بلې خبرونې ته کولی سئ چې په 00120216191 باندې زنګ ووهئ.